د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. د غزنی لپاره د طالبانو امنیه قمندانی وی په جغتو ولسوالۍ کې 2 کسان د غلا په تور په درو وهلي. دوی وی دغه کار د شریعت مطابق ترسره کړی او دغه شرعي حد د جغتو ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په حکم جاری سوی دی. نننی خبر پاڼه کې راغلی چې د محکمې لخوا هر مجرم 1.5 درې ووهل سو. د طالبانو چارواکي وایي دغو 2 کسانو 3 میاشتې مخکې یو اراده فیلډر موټر او یو شمېر سمارټ موبایلونه غلا کړي وو. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلی نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم ووتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب سوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دواړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0-0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوزه دیني عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل وروړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګڼو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغو شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د وږي اسمبلې 8 د اګست 1 میاشتې 1/2. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
The last few months horses
ورسته یو څو میاشتې کې د خځو نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي.
په کابل کې د ډبرو د سکرو د بیو لوړوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي.
حیران یو چې د غجی مجلس څنګه ډېر کړو. حکومت د سکرو د بیو پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
قبل لپاره کې اوري چې افغانستان د کرکټ آسیایي جام سالوي په لړ کې نن د بنگلاديش سره مسابقه کوي.
نسبت په بنگلاديش ته منګه په شارجه کې ډیر بلد چې شارجه د منګه هوم ګراوند پاتې شوی د منګه کانو د دې مخنه کړی دی.
پورزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
په شلوار کې واړی کنه روسي زموږ دغه غوسه دغه خوښ لرو ورورش د شبکې را پالک.
د خبری مجله تر 6:30 بجې دوام کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود راپورونه برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او تر څنګ یې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په دې غونډه کې پر طالبانو دا انتقاد هم وسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره یې خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره یې پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا له اوسني کړکېچ څخه د افغانانو د وتلو لپاره د یوه هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسني رژیم سختې نیوکې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسیې په غوښتنه رابلل شوې وه، په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره پکې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د غونډې ته خپل وینا کې د افغانستان راتلونکي ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پوتزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او تر خوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یو برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپله خاوره خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پوتزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیل وسونز سره مخ و بالا او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی، خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکرات په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونی ولو پاړان دیښنه وخوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو، مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو، نیونو او ورکولو معتبري ادعا وشته.
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقص کړي دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او تر خوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي.
په اصل کې چې د ژمي موسم ته لا هم څلور میاشتې پاتې دي، په کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړیدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت لدې عمل نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نور الله آزادۍ راډیو ته وویل
مونږ ډېر بې وزله او نادر خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو ده قیمت شوی ده. حیران یو چې دغه ژمی څنګه تېر کړو. حکومت د سکرو ده به پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
هنوز زمستان آمده قیمت
تر اوسه لا ژمی نه دی را رسیدلی. د ډبرو د سکرو بیې دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیې همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تېروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډیر قانون لري خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمیر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر آزادۍ راډیو ته وویل په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په نړۍ کې د سونتوکو په ځانګړي ډول ډیزلو او پټرولو بیې لوړې شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خو د دې وزارت ویان عصمت الله برهان وایي دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بیې ټیټې کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي پر رسیدلو سره د هیوادوالو لپاره د په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیر ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې ته عینیج دي، په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپل کورونو لپاره، د خپل کورونو او د خپل بچانو د ګرم ساتلو لپاره به ان شاء الله په ډیر ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې د کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي دي. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې، بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځنی ډول له 10,000 تر 15,000 ټونه ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتنی ډول 15,000 ټنه د ډبرو سکاره پیری. دغه شان د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانون موجود دي چې اوس مهال یوازې له 10 قانونو استخراجیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کرکټ آسیایی جام د لوبو په لړ کې شاوخوا 13 دقیقې وروسته د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلیږي. د لوبې ټاس یا پچا بنګلادیش وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. د شلو اورونو دغه لوبه د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلیږي. له احمد شبر څخه مې وپوښتل چې د دې لوبه په باره کې څه اټکل کیږي چې کومه لوبډله به بریالۍ شي؟
د دې جام په لومړۍ لوبه کې که چېرته افغان لوبډلې ته وګورو چې سریلانکا ته یې په 2 وکټو ماتې ورکړه او سریلانکا له بنګلادیش سره څوک مقایسه کې، نو سریلانکا پیاوړې ده. خو یو توپیر دا دی چې تیره لوبه په دوبۍ کې وه او نننۍ په شارجه کې، چې دا دوه میدانونه فرق لري. بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان تیز توپ اچوونکي فاروق یو نوین له سریلانکا سره ښه وځلېدل او رو توپ اچوونکي لکه راشد خان او مجیب الرحمن خو تقریبا تل ښه ځلېدلې دي او ښه بالنګ یې کړی دی. د سریلانکا په لوبه کې بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان اوپنران ځاځی او ګوربس چې یوه 10 منډې وکړې ناسوځېدلی پاتې شو او بلې 24 منډې وکړې، سریلانکا یو مخ ګډه وړه کړه. نو کله بنګلادیش سره د افغان لوبډلې تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل، نو دا لوبه به هم خپل کړي او همداراز که د پیل اوپنران ښه وځلېدل، افغانستان چې تر دې مخکې کومې لوبې کړي دي، افغانستان کمې لوبې کړي دي، بنګلادیش د نړیوال جام ته، د آسیایي جام ته ډېر تیاری نیولی دی، له ډېرو لوبډلو سره مسابقې کړي دي. بیا هم شرط هم دا دی که د افغانستان تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل، دا لوبه به بنګلادیش وګټي.
ډېره مننه له احمد شبر څخه. مو وردل چې نن افغانستان د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د بنګلادیش په وړاندې سیالي لري. دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې او د آسیایي جام سیالیو د 4 غوره لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس زیات شوی دی. له جار عبدالرحیمزي څخه مې چې څه موده د کرکټ بورډ رئیس په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغانستان په نننۍ مسابقه کې څومره د بریا چانس لري؟
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډېر وینم. یو لامل یې دا ده چې که تاسو ګوري څومره مخینه چې دوی یو مونږ سره په ایشیا کپ کې سره لرو، 2 ځلې سره مخامخ شوي، 2 ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ. بل دا ده که تاسو ګورئ په 6 ورځو سیالیو کې چې موږ څومره مخامخ شوي، له بنګلادیش سره موږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 منګ ګټلې، 3 دوی ګټلې دي او یو بې نتیجې پاتې شوې ده. او بل دا چې په 6 ورځو سیالیو کې تاسو ګورئ نو ماشاءالله د موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په اصطلاح چې ورته موږ اول میچ کې سریلانکا غوڼه کوي ټیم مات کړی او ډېر وان سایډ میچ هم کړی ده. درېیم غزه څه ورته ګورم پکتور هغه دا ده چې په نسبت و بنګلادیش ته موږ په شارجه کې ډېر بلدي، چون شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی ده، موږ الکانو ډېر میچونه پکې کړي دي. همدارنګه شارجه بونډري یو څه وړې هم دي نسبتا نورو جینو ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره، پکتورونو ته په کتو سره، زه د افغانستان د ګډل چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي، له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وزي تقریبا اوس هم داسې ده چې ان شاء الله پړاو ته نږدې ده بلکې وتلې وبوله ځکه چې کچې ته د شي مرن ریټ وګورو نور میچونه کو دی یو لبل نه غټیل ک سریلانکا له بنگلاديشي غټي یا سال خبره بنگلاديش احيانا افغانستان ماتي او نو بیا هم دونه خمارجن باندې غټیل ک مونږ چې غټلې و یعنی لسور نو تقریبا لسور یو بلکې پورا کړل فکر کوم نو د مونږ رن ریټ ډیر ښه ده د افغانستان کسبل پړاو ته چیرته وځي نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کیږي درې ټیمونو سره یو به افغانستان کیږي چې هغې نه له درې له دویم ګروپ کې چې پاکستان هندوستان او د هغه ټیم د هانګ کانګ ټیم ده نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې اوسره دي نو هندوستان او افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي نو چې هر دوه لوبډلې دوله دې ګروپ وځي دوله هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کیږي بیا په هغې ګروپ کې به له ټولو سره میچونه کوي او بیا به وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کیږي نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه هر غوره ټیمونه وتل افغانستان به له هغو سره برابرېږي
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کړي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي
ریښتیا هم له ډېر وخت راځي بلکې کلونو راځي که تاسو وګورئ ک وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده ریښتیا هم بالینګ ډېر ښه شوی ده مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپین بالینګ شاید زه وایم چې په نړۍ کې د افغانستان غونډې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نسته هم شاید چې دا مبالغه ونه وسي نو دک شک نشته دا البته بیټنګ به وایم بیټنګ لڅو خرایس بلګه دا څو میچو رئیس ان شاء الله بیټنګ هم اوس خسوي د پکېدو د الکانو کې غجذبه به تر به درسوي دا ان شاء الله تعالی اوپننګ خلګیا او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډیر خو وسو نو پم دې هله باندې ان شاء الله تعالی نن هم دغه سي خو سٹارټ مونږ ترا کی نو پرته کوم شک ان شاء الله چې مونږ به د ګټل لپاره هڅه کوو ان شاء الله چې ګټي
جار عبدالرحیم زای وو چې د کرکټ څارون کړي په څو شیبو کې شاوخوا 14 دقیقې وروسته د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي د لوبي تاس بنگلاديش ګټلې او د بچنګ کولو پریکړه وکړه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړو ویزو د تایید هڅو ته دوام ورکوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د سپینې ماڼۍ د ستراتیژیکو اړیکو د همغږي کوونکي جان کربی په حواله لیکلي د امکان تر حده هڅه کوي چې خپل افغان متحدانو لپاره د ویزو د ورکړې پروسه ساده کړي دا هم جزئیات
د کس چې نغړی د امنیتي غوښونو لامل نوم پر راپور کې خبر شي وای څو کال په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دای د خپل متحدینو په وړاندې د امریکا له چلند خوښ نه دی د ازادۍ رادیو ته ویل
در عمل کوم مسلې کې مو
په عمل کې داسې کوم مسله چې تغیر رامسته کړی وي نشته زمونږ د یو شمېر ډیرو همکارانو کارونه تای مراحل شوي کته هم ژمنه یې کړې و چې په یو ټاکلي تاریخ کې به تاسو باسو خو له بده مرغه په هغه تاریخ حکومت څه چوي عمل نه کوي
د امریکایي ځواکونو یو بل په خوانی افغان همکار چې دا هم نغوړی نوم په راپور کې خبر شي وای د امنیتي ځواکونو له عمله اړ دی چې وخت په وخت خپل اوسېدو ځای بدل کړي دی وای چې په افغانستان کې د جګړې په پراخېدو سره په 2018 میلادي کال کې د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې د ترلاسه کولو لپاره خپل اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته واستول خو تر نن یې لپایلو نه دی خبر دی وای چې له 2019 تر 2018 کال په افغانستان کې د امریکا اړوند ادارو سره کار کړی
با وجودی که زندگی با ما بسیار زیاد مشکل است
که چه هم چه جوان دیر ستونز منده او ما بولن تر گواخ لانده یو گواخ هم تر دیه هره چه زینی کسان تختول کی که او چه ورزی ورسته بیا مره مندل کی که او دوی ما بولن داسی کسان وی چه لامریکایی زوا کنو سره کار کرای وی و دی برخه که دوی ویلی و چه پروسه دیره تیزه شوی خموک ده داسی کم چه شاهد نیو
فیلنه ما شاهد چیزی نیستیم
دا په داسې حال کې د چې اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی راپور ورکړی چې امریکا متحده ایالات هڅه کوي خپل افغان همکارانو ته د ویزو ورکړي لړۍ اسانه کړي د ایجنسی د سپینې ماڼۍ د ستراتیژیکو اړیکو د همغږي کوونکي جان کربی لخلي لیکلي چې تر ډیره حده د کډوالۍ ځانګړو ویزو د ورکړې پروسې پر ساده کولو کار شوی د اسوسییټډ پریس په راپور کې راغلی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کال په پوره کېدو سره د دوو هغو ادارو له کارکونکو سره په ټلیفون خبرې کړې او مننه ترې نه کړې چې له افغانستانه امریکا ته د افغانانو د انتقال په برخه کې کار کوي دا دوه بنسټونه چې چارې تر ډیره د امریکایي رضاکارانو له لوري مخ ته وړل کیږي د افغان ایویک او هانر ټو پرامس په نومونو فعالیت کوي
له خبرونو ور اخوا.
پاکستان کې د سیلابونو لکبله تر زورو زیات کسان مړ شوي او 3 میلیون کسان اغیزمن شوي دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال غلام غوث راته په دی اړه وویل.
د اپاتونو سره د مبارزې کوم قانوني اداره د پاکستان نېشنل ډیزاستر مینیجمنت اتارټی نه داري د شمیرو تر مخه څنګه چې تاسو ویل چې د یو لکه واشپګ دي کسانو غمړو شمیره دي تر دې بل و سم د شمیرې دي دا ونډي اره ورته چې کوم اطلاعات او د غراشینو د راپورونو چې کوم مينو هغه د سید نه ویکي اپډیټ کوي نو د شمیره د مولو دی تر څو دې دا شان چې کوم کورونو ته ځان وسیدل دي کاغه مکمل لنګ شوی دی یا جزوی رنګ شوی دی نو تر دې د مننه شمیره د غي د خی چې نږدې نه هم د کورونو ته ځان وسیدل دي دغه شانتي سره پاسه ونیم لکه مال یا سروي چې کم دین واغه د خلکو سیلابونو د شکړی دی وړی دی نږدې یو نیم سل پولونه چې کم دین په سرکونو باندې هغه ته زیات زیان وسیدل دی دغه شانتي درې نیم زره کیلومتر سرکونه چې کم دین هغه ته زیان وسیدل دی او نور په سیمه ایالت کې او د بلوچستان په ایالت کې په خیبر پښتونخوا کې چې کم باغونه دي او ورسره نور پټی دی او پسلونه دی هغه تم ډیر په لوی اچه باندې زیانونه رسیدلې دي.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال و چې د پاکستان په بلابلو برخو کې د راوتلو سیلابونو لکبله د سر او مال د زیانونو په اړه معلومات راکول. ازادي رادیو ته ورجست د فرانسې خبری اجنس راپور ورکړی چې لبګرام هوایي اډې څخه د امریکایانو وټلو واړو کاروبارونه په ټاپه درولې دي. د فرانسې خبری اجنس په راپور کې راغلي چې لبګرام څخه د امریکایانو وټل او د طالبانو تسلط دغه کوچني کاروبارونه ختم کړی دي.
د فرانسې د خبری اجنس د راپور پر بنسټ تیر 2018 میلادي کال لبګرام د امریکایي ځواکونو د وټلو سره سم د پروان په دی ولسوالۍ کې اقتصادي ماتې دار رامنځته شوه. پراپور کریغلی چې له بګرام هوایی هډې د بهرانیانو لوټل ورسته د غلطه د کوچنیو کاروبارونو سقوط په لوی کې د افغانستان اقتصادي تصویر وړاندې کوي چې په بهرانی عمرستو او جګړو پورې تړلې دی. سیف الرحمن د بګرام ولسوالۍ د کوچنی بازار د هغه اتیا کسانو له اوسیدونکو یو دی چې په ورځنی ډول به د غلطه نږدې $10 ترلاسه کول. د بګرام دغه اوسیدونکو د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دي چې په سیمه کې د ناتو او امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال لسګونه کسان له بګرام نظامی هډې بیرون د کار د پیدا کولو لپاره ساعتونه انتظار ایسته خو اوس هیڅوک د غلطه نزي او هر څه خراب شوی دي. عبدالحکیم چې د بګرام په ولسوالۍ کې له تیرو 12 کالو راهیسه دکانداری کوله وی له دې سیمې د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته کاروبارونه له لاسه ورکړي دي.
مخکې دلته سوداګری و دلته نږدې 1.5 هیوادونه موجود وو. خلکو پیسې درلودې نو په دې بنسټ دلته سوداګری وه. اوس مرستې نه راځي. اوس دلته هر څه په ټپه ولاړ دی او فقر خپل وروستي حد ته رسېدلی دی.
دغه دوکاندار په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته سوداګري هغه پخوانی مزه نه لري.
موږ به د شپې تر 12 بجو پورې مشتریان درلودل خو سر مازدیګر دوکان بنده وو. اوس سهار لا 2 بجو وروسته دوکان خلاصه وو خو مخکې به سهار د ملا لازان سره دوکان ته راتلو.
د بګرام بازار یو بل دوکاندار شولی وی د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې نسبی امنیت راغلی خو کاروبار لمنځه تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو کال کېږي. زیات خلک بیکاره دي او د دې هیواد اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. که څه هم ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې فقر په بېساري ډول زیات شوی دی خو د طالبانو حکومت ویلي دي حالات دومره هم خراب نه دي څومره چې د بهرانیانو له لوري یادېږي. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو خپل شل کلن حضور د تیر کال په اگست په 1.5 پای ته ورساوه.
په میدان وردګ ولایت کې پر ځینو سیلاب ځپلیو کورنیو د بیلابیلو مرستو کڅوڼي ویشل سوي دي. دا هم زموږ د همکار راپور.
په میدان وردګو ولایت کې د مرستو په دوام نن پر 1015 سیلاب ځپلو او بیوزلو کورنیو باندې د ډاکار آی او ایم ډبلیو پی او ایچ آر ډی موسسې لخوا څخه د مرستو د ویشلړې فیل سوه. په دغه مرسته سو توکو کې 50 کیلو ګرام وړه، 15 کیلو ګرام ورجی، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، خیمه، کمپلی، د پخلی وسایل او د ژوند نور اړین توکي شامل و چې د یاد ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست او د کډوالو چارو د امریات لخوا نن د ویشلړی پیل شو. د امیدا نورده ګولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلال وای یا توکي د دغه کورنۍ لپاره لمړنۍ اړتیاوې پوره کولای شي.
خیمه دي، کمپلی دي، او همدارنګ دي اشپزخانی لوښي دي، د کور هغه سامان آلات دي، د اوبو د صفایي په برخه کې کوم ضرورتونه چې د کور لپاره کوم مواد په کار کېږي په دغو موادو کې هغه ټول دي.
دغه مرسته خلک خوښ دي، خوای د ناوړه اقتصادي وضعیت او طبي پیښو له امله هر څه له لاسه ورکړي دي او په کار ده چې نورې مرستې هم ورسره وسي. وحیدالله او ګلاب د سید آباد او د چک ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نن یې دغه مرستې ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
دمو کورونا سړنګ دمو د کورونا واتلې هغه د خپل غلي تابزه کړي ټوله هر حالت لیدلای دي.
حکومت باید مو سمراسته وکړه، باید کومک وکړي، مو کور په جوړ کړي، په دوه باندې خو مو ولاکه یو چاره کې یو چاره پیوشي.
په ورته مهال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې سیلابونو سختې ځپلي له حکومت څخه د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي او وایي چې د دې پر ځای دې ورته د کار زمینه هم برابره کړي. گل جان د چاکول سوالی وسیدن کی دی او ازادی راړی ته داسې وای:
کور چې خلکو ته پیدا شي بیغم به در ده سره خپل کور کو.
د پداسیال کې د چپدی ورستی کی د پداسیال کې د چپ میدان ورده ګولایت کې د ورستی طبي پیښو او سیلابونو لامل خلکو ته ګڼ مالی او ځانی زیانونه اوښتي دي چې د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل د خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی.
شاوخوا څلور دقیقې وروسته د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. د ورزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سره ټکوي او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. چارواکي څه وایي په دې راپور کې اوري:
دا قهرې دلی د ورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
ځینې د روزګان په ولایت کې د دیراوت په ولسوالۍ کې، د چارچنو په ولسوالۍ کې، په نور ولسوالۍ کې اکثره خدای د دوی دي. یعنی دا غټه ساحه ده، دا راغلي خلک ټول د غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی والله یې شه ده، هغه مشته هیڅ کارم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي، نه د واتساپ کار کوي، نو د ټول د غوښتنه ده چې دلته د مشته خداک شر دي. دا غټه ساحه ده، د خونی تر بنده په سی بیا تر بلداشته او یو خدام کار نه کوي، یو خدا تګا وغواړي. یعنی دا خونی تر بنده په سی ده چې د یلمند ولایت سره موږ سرحد لرو. هلته
داغه خدو غوشتن کی دی ادمور مشکل ک په واخه د الیږي ک په پنځو هغه انجنيران تاسو معلومات کیږي دا غوام به سم شرکت سم موږ دا غوشتن ده چې موږ ته داغه مشکل را حل کړم کنه کړه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو داغه موږ غوشتن ده داغه موږ غوشتن نه خلک.
چارچنو ولسوالۍ د ورزګان یو له هغه ورسته پاتې ولسوالۍ څخه ده چې تازه اوس مهال پکښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځل افغان بي سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خدای یوازې د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دی فعالیت کوي په هغه وخت کې خو ډېر فعالیت ډېر شو، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي، کله ناکه نیسي پخوا په پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي، اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بسم سمکاش خو وروره موږ په شل واره کې واړې کنه رخيږي، موږ دغه غوسه دغه خوښ لرو وروره د شبکې راپاله کې کار نه کوي. بسم پر مخ خوشتنه مو دغه چې راسمه کې راپاله کې کار نه کوي، نو بالا په شل واره کې وا پلر کار دی خوندور نه کوي موږ به منځ کې چې خوګر سره کار نه کوي بس داسې یو ځای ته چې وخی جو یا یو وړ ځای ته څو کار کوي منځ کې د پرار ځای نه کوي خاجی کار دغه موږ غوښتنه ده چې خاجی راوړل سي او خاده راوړل سي کار ته وي چې ټلیفون موږ وسم دغه زړو مخابرو سره کار به څنګه کار کوي یاره شبکه کار کوي چې ځای ته وخی جو او په وطن کې نه کوي په وطن کې وا شبکم کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک زایو زای کار کوي ارزانه کوي
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه دی ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري هڅه موکړه چې په جاړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسولینو سره هم خبري وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو